بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 13مه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی یا دویمې خور له دریمې او د 2020 میلادي کال د نومبر له 9مې نیټې سره برابر ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په ایران کې د ذوالفقار په نامه د پوځي مانورې د اهمیت او پیغامونو په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. له تبصرې وروسته له معمول سره سم د تاریخ پاڼه اورئ. ورپسې هم د اسرائیلو د رژیم داخلي تاوانونه تر عنوان لاندې د پروګرامونو د لړۍ دویمه او وروستۍ برخه درته وړاندې کیږي، او د خپرونو په وروستیو شیبو کې هم نوښتونه پروګرام اوریدلی شئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او جرمني خارجه وزیرانو د اټومي موافقې په هکله د نظر تبادله وکړه. د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت مرستیال کابل ته لاړ. د افغانستان په اوو ولایتونو کې خلکو ته پاسپورټونه ورکول کیږي. 3 میلیونه افغانان له بشپړې قحطې سره مخامخ دي، او د لبنان خلاف د عربستان غلیمانه اقداماتو ګواښونه دوام لري. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ټلیفوني اړیکه کې د اټومي موافقې او د ایران خلاف د ظالمانه بندیزونو د ختمېدو په هکله خبرې اترې وکړې. د جرمني د خارجه وزارت په خپل ټویټر لیکلی چې دا اړیکه د دغه هیواد د خارجه وزیر هایکو ماس لخوا ټینګه شوه، او دواړو لورو د روانې نومبر میاشتې په پای کې د ویانا د مذاکراتو د بیا پیلولو په موضوع خبرې وکړې. په دغه پیغام کې د برجامي ژمنو په اجرا کې د اروپایي هیوادونو لوز ماتونو او همداشان دې ټکي ته له اشارې پرته چې کوم لوري باید د اټومي موافقې د دقیقې اجرا او د ظالمانه بندیزونو د ختمولو لپاره اقدام وکړي راغلي دي. د جرمني هدف دا دی چې مذاکرات په چټکۍ سره نتیجې ته ورسیږي، تر څو اټومي موافقه ډیره زر دوباره په بشپړه توګه اجرا شي. د ویلو دا چې د ګډ اقدام د جامع پروګرام په نامه اټومي موافقه د 14 کلونو له کوټلو نړیوالو خبرو تر وروسته د 2015 کال د جولای په 14مه نیټه لاسلیک شوه، او یوه اونۍ پس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2021 پریکړه لیک سره تایید شوه. خو په امریکې باندې د ډونالډ ټرمپ له واکمنېدو وروسته دغه هیواد د 2018 کال په مې میاشت کې په یو اړخیزه توګه د برجام له نړیوالې موافقې ووته، او په ایران باندې هم زاړه بندیزونه چې د یادې موافقې له مخې لغوه شوي وو بیرته ولګول، او هم یې پرې نوي او ډیر سخت بندیزونه ولګول. د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت مرستیال کابل ته تللی. په افغانستان کې د طالبانو د لنډمهاله حکومت د خارجه وزارت د سرپرست مرستیال پلازمینې کابل ته ورسید. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي محمد جلال د یو ټویټ په خبرولو سره ویلي چې شیر محمد عباس ستانکزی په افغانستان باندې د طالبانو لول کې ورسته پرون پړوم بزل کابل ته لاړ. ستانکزی له دې مخکې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي د مشر او همداشان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. کابل ته د ستانکزی ورتګ په داسې حال کې دی چې له دې مخکې د طالبانو د خارجه وزارت د مرستیال په توګه د هغه لږ مارل کېدو څخه د نارضایتۍ په هکله ځینې نه تایید شوي رپورټونه خپاره شوي وو. د افغانستان د روغتیا سیستم د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی. د امریکې لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د ذخایرو له بلاک کېدو وروسته د افغانستان په ځینو سیمو کې د درملنې مرکزونه بند شوي دي او په پلازمینه کابل کې هم ډېر روغتونونه په ډېرو کمو امکاناتو سره کار کوي. د فرانس سلیریش د خبر له مخې د درملیزو زیرمو په ختمېدو سره د افغانستان د روغتونونو حالت ډیر بد دی. په کابل کې د وزیر اکبر خان روغتون یو نرس دغه چینل ته وویل مخکې به مونږ په دې روغتون کې د زړه د ناروغانو لپاره درمل برابرول، خو نن سبا حتی یوه عام ګولۍ هم نشته. له دې مخکې د سرې میاشتې نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي وو چې د ژمي په درشل کې د افغانستان له 2000 زیاتو درملیزو مرکزونو د تجهیزاتو او درملو د نشتوالي له امله خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان په وو ولایتونو کې خلکو ته پاسپورټونه ورکول کیږي. له راتلونکو اونۍ څخه د افغانستان په وو ولایتونو کې د پاسپورټونو ورکړه پیلېږي. د افغانستان د پاسپورټ ادارې سرپرست علم ګل حقانی پرون وویل هڅه کوو چې راتلونکې اونۍ په اتو مهمو ولایتونو کې د پاسپورټ جوړول پیل کړو، ورپسې به دغه کار په ټولو ولایتونو کې شروع کړو. البته د یادو اتو ولایتونو نمونه یې وانخیستل او په اړه یې نور جزئیات هم نه دي بیان کړي. د افغانستان د پاسپورټ د ادارې سرپرست وویل چې د جعلي اسنادو وړاندې کولو او د مراجعینو له حده زیات رش د دغه ادارې کارکوونکو ته سختې ستونزې جوړې کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د قدرت لنیولو وروسته په دغه هیواد کې د پاسپورټ د جوړېدو بهیر بند شوی، خو نوی حکومت دغه بهیر بیرته پیلوي. یو بل ښه خبر دا چې اماراتو ته د افغانستان د هوایی شرکت الوتنې پیل شوې. آریانا ایرلاینز د متحده عرب اماراتو دوبۍ ښار ته خپلې الوتنې دوباره پیل کړې. د آریانا افغانستان هوایی شرکت ویلي چې دغه شرکت دوبۍ ته خپلې الوتنې له پرون یعنی دوشنبې څخه پیل کړې او د کابل دوبۍ او دوبۍ کابل ترمنځ پروازونه هر ورځ ترسره کیږي. د دغه شرکت لخوا د وړاندې کړي رپورټ له مخې له کابل نه دوبۍ ته د الوت ټیکټ 5,500 ډالر دی. ویل کیږي چې سلګونه تنه افغانستاني مسافر په اماراتو کې کابل ته د الوتنو د پیلېدو په تمه ناست دي او څو میاشتې وشوې چې د الوتنو د نشتوالي په وجه په اماراتو کې ګیر پاتې شوي دي او په دې وروستیو څو اونیو کې د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز او د ایران د ماهان شرکت لخوا ځینې الوتنې ترسره شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې په افغانستان کې له روانو بدو حالاتو د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په دغه هیواد کې 3 میلیون کسان د بشپړې خوراکي قحطې له خطر سره مخامخ دي. ډبلیو ایف پی په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د دغو 3 میلیون کسانو په ثبتېدو سره په ټوله نړۍ کې د بشپړې قحطې سره د مخامخ کسانو شمیر 45 میلیونو تنو ته رسیدلی دی او د دغه په نړۍ کې د قحطې د مخنیوي لپاره دغه سازمان کم از کم 1 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري. د بدخشان میرمنو د جینکو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بدخشان ولایت یو شمیر ښځو پرون په راغونډېدو سره د طالبانو لخوا د جینکو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د بدخشان یو ډله میرمنو د دغه ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې پر غونډېدو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې له شپږم کلاس نه د پورته جنکو د ښوونځیو او سکولونو د خلاصولو اجازه صادره کړي. هغوی وویل چې طالبان د جنسیت ته له پاملرنې پرته د ټولو هلکانو جنکو د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. دا ویلو دا چې طالبانو په افغانستان باندې له ولکې وروسته له شپږم کلاس نه د پورته جنکو په تحصیل او زده کړې بندیز لګولې دي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د لبنان خلاف د عربستان غلیمانه اقدامات او ګواښونه لا هم جاری دي. سعودي رژیم د لبنان خلاف د خپلو غلیمانه اقداماتو په دوام کې بیروت ته په یو پیغام کې ګواښ وکړ چې د عرب اتحادیې د مرستیال سرمنشي د ماموریت د ماتې په بڼه کې به ځینې لبنانیان له عربستانه وویستل شي. د لبنان خبری سرچینو پرون وویل چې بیروت له عربستانه د ځینو لبنانیانو د ایستل کېدو په هکله د ریاض دغه پیغام ترلاسه کړی دی. دا ویلو دا چې د عرب اتحادیې د سرمنشي د مرستیال حسام زکی په مشرۍ د دغه اتحادیې یو پلاوی پرون لبنان ته لاړ ترڅو د عربو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ په هکله خبرې ترې وکړي. خبر زیاتوي چې حسام زکی په دغه سفر کې د لبنان او عربستان ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره د لبنان د اطلاع رسونې د وزیر جورج قرداهی د څنګ ته کېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې دافع هوا سیستم د صهیونیستي رژیم حملې دفع کړې. د مشک رسمي سرچینو بیګا خبر ورکړی چې د سوریې د پوځ دافع هوا برخې د دغه هیواد د لویدیځ په هومس ښار باندې د صهیونیستي رژیم بریدونه شنډ کړي دي. د سوریې د پوز دافع هوا یونټ د هومس ولایت په هوا کې د صهیونیستي رژیم له توغندیو سره مقابله وکړه او زیاتره توغندی یې ویجاړ کړل. تیره شپه هم له هومس ولایت د څو چودنو خبر را رسیدلې، خو د دغو پیښو په هکله کره معلومات لا نه دي ترلاسه شوي. دا ویلو دا چې صهیونیستي رژیم تل د ترهګرو د ملاتړ او مرستې لپاره د سوریې پوځي سنگرونه او بیخپیناوې په نښه کوي. او د یمن د معارب د آزادولو لرلید روښانه دی. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي شورا غړي بیګا د معارب ولایت آزادېدو ته هیله مندي څرګنده کړه او وی ویل په معارب کې د دښمن ځواکونو ته رسیدونکي تاوان په زیاتېدو دی. محمد البخیتی په دې خبرې سره چې د مناسب وخت او حالاتو ټاکل د دغه ولایت بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو لپاره یوه مهمه چاره ده زیاته کړه. د معارب ولایت زیاتره خلکو د صنعا د حکومتي ځواکونو تود هرکلی کړی دی. یاد دی وی چې د یمن پوځ او ولسی مبارزان د اکتوبر په 15 نیټه وتوانېدل چې په معارب ولایت کې د پرمختګ په دوام سره د الجوعه په نوم مهمه او ستراتیژیکا ولسوالی په خپل کنټرول کې راولي. د خبرونو پای. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره د ایران د ذوالفقار نومې پوځي مانورې د اهمیت او پیغامونو په هکله د نو پام ورته وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ذوالفقار یو زر څلور سوه پر نوم ګډه پوځي مانوره د تېرې یک شنبې په ورځ د یا رسول الله په سپېڅلي نوم سره پیل شوه. دغه پوځي مانوره د ایران د ځمکني ځواک د میکانیزه از غریز او د پلیز واکونو په ګډون او د غراز د هوایي ځواک د دافې هوا سیستمونو د سمندري اوبتلونو او د کشتیو په ګډون او د هوایي ځواک د جنگي او د بی پیلټ الوتکو په ملاتړ سره د ایران په جنوب کې د مکران په سواحلو کې تر سره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز وایندوی بریډ جنرال تقی خانی د ایران دوست او دښمنو هیوادونو او د ایران خلکو ته په عمان سمندر کې د ذوالفقار 1400 د پوځي مانورې د پیغام په تشریح کولو سره وویل، پوز او د وسلوالو ځواکونو ټولګه باید تل چمتو وسی او په حقیقت کې د دغه چمتووالي ساتل او لوړتیا په ایران کې او د اسلامي جمهوریت په سرحدونو کې د پایدار صلح ضمانت ده. د پوځي مانورې د سیمې پراخواله، زیات استخباراتي لوړواله، ځایی جوړ شوي هوشمند مهمات او تجهیزات، د بی پیلټ الوتکو شتون او د جنگال په نوم د الکترونیکی جنگونو او د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د کنټرول د کمانډانې له سیستم څخه ګټه پورته کول د دغه پوځي مانورې ځانګړنې دي. رومبه ټکه چې د ایران د دغه پوځي مانورې د اهمیت د بیانولو لپاره باید ووایو دا ده چې ایران په سیمه کې په پوځي ډګر کې د پیاوړي هیواد په توګه ستراتیژیک هدف نه لري چې د ځان او د خپلو سرحدونو د امنیت د تامینولو لپاره باید د دفاع کولو په سویه جنگی تیار سي او د دښمنانو له هر ډول ګواښ او یرغل ته د ځواب ورکولو لپاره چمتووالی ولري. د ایران د پوځي مانورې ویاند تکی خانی په دغه ټکی باندې په ټینګار سره وویل، دښمنانو ته خبرداري ورکوو چې زیر ووسی. د ایران د اسلامي جمهوریت او د ایران د سرحدونو په حق له هیڅ ډول ناسنجول شوی فکر دی نه کوي. د ایران د دغه پوځي مانورې د اهمیت بل ټکی د مکران په سواحلو کې د هغې تر سره کیدل دي چې د سیمې د امنیت د ساتلو له اړخه ځانګړی اهمیت لري. د ایران اسلامي جمهوریت تل ویلی دي چې د ټولو مهمو اوبلارو په توګه د عمان سمندر، د هرمز اوبلارې او د فارس خلیج امنیت ته ډېر اهمیت قائل دی. په دې لړ کې د ایران کلچار د سیمې د هیوادونو په لاس د امنیت د تامینولو په ضرورت باندې ټینګار دی، ځکه چې د سیمې هیوادونه د یو بل په ملګرتیا سره د سیمې امنیت تامینولی شي. تجربه ښودلې ده چې د امریکې په شان هیوادونو شتون د دې پر ځای چې امنیت راوړي د سیمې د ناامنه کولو سرچینه ده. دریم ټکی چې د ایران د پوځي مانورې د اهمیت په بیانولو کې ویلی شو، په دغه مانورې کې د هوایی قدرتمند دافع هوا سیستمونو او ډول ډول پرمختللو بی پیلټ الوتکو په شان له قدرتمند او پرمختللي تجهیزاتو او نورو ځایي جوړ شوو تجهیزاتو څخه استفاده ده. د ایران د پوځي مانورې په عملیاتي پړاوونو کې د پوځ د سمندري ځواک د سیمرخ په نوم ځایي بی پیلټ الوتکه له هوشمندو او سمارټ او د نخې د منځ وشتونکو بمونو څخه چې په بشپړه توګه په ایران کې جوړ شوی دی په استفادې سره په لرې اوبو سمندر کې یوه روانه کشتۍ په بریالیتوب سره له منځه یوړه. د ایران د پوځ د سمندري ځواک د بی پیلټ الوتکو لخوا د شپې په وخت د پلټنې او ګزمې د عملیاتو اجرا کول هم د ذوالفقار د دغې پوځي مانورې په دې پړاو کې نور اجرا شوي اقدامات وو. د انګلستان د دفاع او امنیتي مطالعاتو مؤسسه په یو رپورټ کې ټینګار کوي چې د دفاعي توانمنیو په برخه کې د ایران پرمختګونه یو بشپړ فنی انقلاب دی. د بریتانیا د سلطنتي متحدو رسنیو د خدماتو مؤسسې یو محقق جیک واټلینګ په دې حکله وایي، ایران کولی شي د اغېزشیندونکي دفاع په چوکاټ کې هر ډول احتمالي پوځي اقدام ته حساب شوی غبرګون وښیي. پر دې اساس د ایران دښمنان به د تهران پر ضد د پوځي اقدام لپاره محاسبه وکړي. د ایران د ذوالفقار 1400 پوځي مانورې د اهمیت او پیغامونو په هکله باید ووایو چې په لوړه سویه د ایران د پوځي مانورو ترسره کیدل په حقیقت کې د دښمن له حملو او ګواښونو سره په مقابلې کولو کې د ایران وسونه او توانمنې نندارې ته وړاندې کوي. له دې نظره د ایران د ذوالفقار د 1400 پوځي مانورې پیغام دښمنانو ته خبرداري او په سیمه کې په ډله ییز امنیت باندې تاکید دی. تهران رادیو مینوالو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته وښی.
تاریخ پانا. ترنو او محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په یوه نن د نه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهم خور له دریمې او د 2001 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده. یو سل څلور څلویښت کاله وړاندې د 1300 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د پاکستان لیکوال، متفکر او فارسی او اردو ویونکی شاعر علامه محمد اقبال لاهوري وزیږید. هغه له ابتدایي او لوړو زده کړو وروسته د فلسفې د زده کړو او تکمیلي زده کړو لپاره څلور کاله په جرمني او انګلستان کې تیر کړل. علامه اقبال لاهوري له ځوانۍ څخه شاعري پیل کړه او لومړنۍ منظومه کلام یې د یتیم فریاد نومېده. د غژمن شاعر پاکستان ته لستنېده وروسته د خپل وطنوالو د بیدارولو او د مسلمانانو د یو ځای کولو ته ملا وتړله او خپل نظریات او افکار یې د شعر په چوکاټ کې په تېره بیا په فارسي ژبه بیان کړل. علامه اقبال په هند کې لسترو دیني اصلاح غوښتونکو او له هند څخه د پاکستان د بیلتون له پلویانو څخه و. له علامه اقبال لاهوري څخه په فارسي او اردو ژبو زیات اثار په یادګار پاتې دي. د علامه اقبال ټول فارسي شعرونه په مختلفو قطعو، دوبیتو، رباعیاتو، غزلونو، مصنویانو او قصیدو شامل دي چې د اسرار خودی، رمز بی خودی، ارمغان حجاز او زبور عجم په نوم کتابونو کې راغون شوی دي. د غستر شاعر په 1913 میلادي کال کې وفات شو. یو سل درې کاله مخکې د 1913 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 9 نیټه په لومړني نړیوال جنګ کې له متفقینو څخه د جرمني د پوځ له ډیرو ماتیو او په دغه هیواد کې د بلوال رامنځته کېده وروسته چې په جرمني کې د جمهوریت د اعلانېدا سبب شوه، د جرمني آخري امپراتور دوهم ویلیام استعفا ورکړه. هغه دوه ورځې وروسته په هالنډ کې پناه واخیستله او په دې ډول په جرمني کې سلطنتي نظام ختم شو. په لومړني نړیوال جنګ کې د جرمني له ماتې او تسلیمېده او د سلطنتي نظام له لغوه کېده وروسته فریډریش ایربرت او د لومړني ولسمشر په توګه په هیواد کې قدرت ته ورسېد. دوه دیرش کاله مخکې د 1900 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال چې دغه ښار یې په ختیځ او لویدیځې دوو برخو ویشلو له 28 کلونو وروسته ونړول شو. له دوهم نړیوال جنګ وروسته د برلین ختیځه برخه د شوروي او لویدیځه برخه یې د امریکا، انګلستان او فرانسې تر کنټرول لاندې راغله. په 1918 کال کې په برلین کې د ناارامیو د رامنځته کېده او د دغه ښار د لویدیځ د برلین د ختیځ د اوسېدونکو تیښته د شوروي او ختیځ جرمني د حکومتونو د اندېښنې سبب شوه او نوموړو حکومتونو د برلین دیوال جوړ کړ چې ورو ورو یې د جرمني د تجزیې په یو بیلګې بدل شو. خو د شوروي بدلونونه چې په ختیځ جرمني کې هم زیات اغېزونه وکړل، په 1918 میلادي کال کې د برلین د دیوال د ړنګېدا او بالاخره یو ځل بیا د جرمني د پیوستون سبب شول. او لنن څلور وشت کال مخکې د 1446 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې پاتلسم نیټه ستر عالم آیت الله شیخ محمد حسین کلواسی اصفهانی په 29 کلنۍ کې وفات شو. هغه په اصفهان کې له مقدماتي زده کړو وروسته په 18 کلنۍ کې نجف اشرف ته ولاړ او د کچو له زده کولو وروسته د آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، میرزا علی آقا شیرازی او شیخ محمد کاظم شیرازی پشان د استادانو له درس خارج لوړې څخه استفاده وکړه. آیت الله کلواسی وروسته اصفهان ته ستون شو او یو موده وروسته د دوهم ځل لپاره نجف اشرف ته ولاړ. د غستر عالم په نجف کې له اوسېدو دیرش کاله وروسته د قوم علمي حوزې ته ولاړ او د فقه او اصول تدریس ته یې مخه کړه. آیت الله کلواسی د ګڼ شمیرو تالیفاتو لرونکی و چې پکې فضائل اهل بیت، شرح باب هادی، عشر او غرایب او قصار الکلام ته اشاره کولی شو. د صهیونیستي رژیم داخلي مشکلات. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
یو ځای ستاسو ترانه حضور ته حاضر شوی و چې د اسرائیل رژیم د تر ټولو مهم داخلي کمزورتیا او د لړۍ دوهم او آخري پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ګرانو قدرمنو دوستانو، صهیونیستي رژیم په داسې حال کې د نورو هیوادونو پر ضد جنگ جګړو ته دوام ورکوي او د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د برید لپاره د چمتو کېدا په هکله ادعاګانې کوي چې له دننې څخه په بیلابیلو برخو کې له جدي کمزورتیاو سره مخامخ دی. د دې لړۍ په تیر پروګرام کې له ټولنیز اړخه د اسرائیلو د رژیم د ډیرو مهمو داخلي کمزورتیاو په هکله غور وشو او په دې نننی پروګرام کې د دغه رژیم په امنیتی او پوځي کمزورتیاو غور کوو.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیز ګنبز د سیستم په شمول دفاعي کمزورتیا د اسرائیلو رژیم په تیرو څو میاشتو کې د داسې پیښو کتونکي وو چې د وسپنیز ګنبز د ډیر لګښته توغندوي سیستم ایرنډوم کارندوالی تر پښتنې لاندې وروسته او د دغه سیستم کمزورتیا یې ثابته کړې ده. د روان میلادي کال په فروری میاشت کې د اسرائیلو په حیفا ښار کې د پیټرو کیمیکل په یوې کارخانه کې چاودنه، د نیواکي فلسطین په مرکز کې په ال رمله ښار کې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د اسرائیلو د توغندیو د جوړولو په یوې کارخانه کې چاودنه، د روان میلادي کال په فروری میاشت کې د اسرائیلو د ډیمونا اټومي ریکټر ته نږدې د سوریې د توغندۍ لګیدل او په 12 ورځنۍ جنگ کې د اسرائیلو د وسپنیز ګنبز له سیستم څخه د فلسطین د مقاومت ډلو د راکټرونو او د توغندیو تیرېدل په دغه پیښو کې شامل دي. د لویدیځو هیوادونو بیلابیلو رسنیو په حیفا خار کې د پیټرو کیمیکل په کارخانه کې چاودنې، په الرمله کې د اسرائیلو د توغندیو د جوړولو په کارخانه کې چاودنې، او د ډیمونا اټومي مرکز ته نږدې د سوریې د توغندې لګیدا ته غبرګون ښودلې، او هغه د اسرائیلو د وسپنیز ګنبز د توغندوي سیستم د کمزورتیا او ناکارندوالي نښه بللې ده. د انګلستان انډیپندنت ورسپانې سیمه د شخړې په دوشل کې په عنوان سره په یوه راپور کې ولیکل، د سوریې توغندې چې د اسرائیلو اټومي مرکز ته نږدې ولګېده د اسرائیلو امنیتي کمزورتیا وښودله. میډل ایسټ مانیټور خبری سایت په یوه راپور کې د صهیونیست رژیم اټومي مرکز ډیمونا ته نږدې توغندوي حمله ته اشاره کړې ده، او هغه یې د دغه رژیم لپاره ژور ستراتیژیک پیغام لرونکی بللې ده. میډل ایسټ مانیټور خبری سایت په دې اړه ولیکل لدې چې ورتیر شو چې په نیواکي ټاټوبو کې ډیمونا اټومي مرکز ته نږدې په یوې سیمې باندې توغندوي حمله د کوم هیواد یا ډلې لخوا شوې وي. دغه حمله په خپل وار د اسرائیلو د توغندوي دفاع په سیستمونو باندې پراخې نیوکې رامنځته کړې دي. دغه حمله د غراز تر زیاته حده هغه پوځي وسونه چې اسرائیلو په تیرو څو کلونو کې ورباندې ټینګار درلود تر پښتن لاندې وروستلې دي. د اسرائیلو چارواکي باید ومني چې د دوی په ظاهره قدرتمن توغندي سیستمونه د ایران د سوریې او د لبنان د حزب الله لخوا له توغندوي حملو سره د مقابلې کولو لپاره کافي وس نه لري. دغو کمزورتیاو ته په پام سره د فلسطین خلکو د اسرائیلو د وسپنیز ګنبز توغندوي سیستم مسخره کړی، او هغه یې د ورېښمو د ګنبز ګم سیستم نومولی دی.
ګران دوستانو، د اسرائیلو د پوځي کمزورتیا اوج په وروستي 12 ورځني جنگ کې راښکاره شو. دغه جنگ د روان 2021 کال په مې میاشت کې د فلسطین د غزې تړانګې د مقاومتي ډلو او د اسرائیلو ترمنځ وشو، خو اسرائیل له 12 ورځو وروسته مجبور شول چې د نورو هیوادونو په منځګړیتوب سره اوربند ومني. سیت فرایټسمن په یوې شننه کې چې په فارن پالیسی مجلې کې خپره شوه، د فلسطین له مقاومتي ډلو سره د اسرائیلو د 12 ورځني جنگ په حق له ولیکل، د فلسطین د مقاومت ډلو او د اسرائیلو ترمنځ د جنگ د دغه پړاو توپیر د هغو راکټونو بیساری وشتل وو چې حماس غورزنګ وتوغول، او له دغه غورزنګ سره د مقابلې د هڅې لپاره د اسرائیلو کارندواله یې کم کړ. د فلسطین حماس غورزنګ او ملاتړي یې باوري وو چې دغه جنگ د حماس لپاره یو بریالیتوب و. حماس غورزنګ وتوانېد له دغو راکټونو څخه د اسرائیلو په ستراتیژیکو بېخبېناو باندې د برید لپاره استفاده وکړي. د حماس هدف ظاهرا دا و چې د اسرائیلو د اوسپنیز ګنبد توغندوی سیستم و ازمایي او یا یې مخه ونیسي. په څو موردونو کې یوازې په یو څو دقیقو کې څه د پاسه 140 راکټونه وویشتی شول، او د تل ابیب، اشدود او اشکلون ښارونو آسمان په توغندیو وپوښل شو. د کاناډا د براک پوهنتون پروفیسر مایک آلمسترانګ هم په کانورسیشن مجلې کې په یوې مقالې کې ولیکل، ما د هغه کس په توګه چې د اسرائیلو د دفاعي سیستمونو په هکله مو کار کړی و، او لومبه مو فکر کاوه چې د فلسطین د نن ورځې جنگونه هغه حالت ته ورته دي چې په 2014 میلادي کال کې رامنځته شوي وو، خو د فلسطین د غزې ډلو د راکټونو ټکنالوژي او خپل تاکتیکونه پیاوړي کړي دي. دغه حالت د 2008 میلادي کال د حالت یادونه کوي چې اسرائیلو د راکټونو په وړاندې زیاته کمزورتیا درلودله، او د غزې ترانګې پر ضد یې یوې شورزنی پوځي عملیات پیل کړي وو. آرمسترانگ وویل د روان کال په جنگ کې تر ټولو زیات احساسي دن کې بدلون د ډیرو راکټونو وشتل دي. په غزې تړانګه کې ډیره ډلو د جنگونو له پیلې دا وروسته په ډومبنې او څلیرشت ساعتونو کې څلور سوه او یا راکټونه وتوغول او په متوسطه توګه هر ورځ څلور سوه اته راکټونه توغولي دي. دغه شمیرنې په اسان ډول په 2012 میلادي کال کې هر ورځ د 314 راکټونو او په 2014 میلادي کال کې د 192 راکټونو د توغولو ریکارډ مات کړ. د دغه راکټونو توغول هم له ډېرې غږملتیا برخمن شوي دي. د پوځي چارو دغه شنان دي لیکلي چې د فلسطین د مقاومت ډلو د راکټونو دقت هم زیات شوی دی. هغه وویل د نیواکې ټاټوبو په لور کابو 50% توغول شوي راکټونه ښاري سیمو ته ګواښ جوړ کړی دی. د کشمیر د 2012 میلادي کال په نسبت 2% او د 2014 میلادي کال په نسبت 13% ډیروالی ښایي. د فلسطین د مقاومت ډلې په دې سربیره همدا اوس سترو او لرواټنه توغندیو ته لاسرسی لري. د تیرو جنگونو په بهیر کې دا د نیواکي فلسطین ډیر جنوبي ښارونه وچه په توغندیو وشتل کېدل. دا ځل د نیواکي فلسطین په مرکز کې تل ابیب ښار په اسانۍ سره په توغندیو ولګېد. په کلي توګه 12 ورځنی جنگ ثابت کړه چې د اوسپنیز ګمبد سیستم له ډېرې کمزورتیا برخور دی. داسې موضوع چې د اسرائیلو ځینو قومندانانو هم ورته اشاره کړې ده. د 12 ورځنی جنگ د څلورو میاشتو په تیرېدا سره د صهیونیست رژیم د پوځ د دافع هوا سیستم قومندان گلعاد بیران هم وویل د اسرائیلو اوسنی توغندوی سیستم د کمزورتیا ډیر ټکی لري او ټولو ګواښونو ته غبرګون نشي ښودلی او ټولې سیمې نشي پوښلی، یعنی کاورج نشي ورکولی. دا په داسې حال کې دي چې په دغه 12 ورځنی جنگ کې د اسرائیلو مقابل لوری د فلسطین مقاومت ډلې وې چې د پوځي وړتیا له پلوه د لبنان له حزب الله سره د پرتلې وړ نه دي او د ایران له اسلامي جمهوریت سره خو هیڅکله د پرتلې وړ نشي کېدلی.
د اسرایلی پوځیانو رواني کمزورتیاوي د اسرایلو د رژیم یو بل پوځي کمزورتیا د دغه رژیم په پوځیانو کې د رواني ناروغیو زیاتېدل دي. د سیهونیس رژیم د رسنیو تر ټولو نوی راپور د هغو پوځیانو چې د دغه رژیم په مځکني ځواک کې د پوځ د درملنې په غونډه کې ګډون کوي د شمیر د زیاتېدا ښودنه کوي. د سیهونیس رژیم پوځیانو له جنګي ماموریتونو ویریږي او دغه ماموریتونه د هغوی لپاره خپسکه ګڼل کیږي. د سیهونیس رژیم ځینې پوځیان له پوځي خدمت یعنی عسکري څخه تیرشتي. د ها آرېرتس ورسپانې د پوځي چارو شنان آموس هاریل ولیکل همدا اوس د اسرایلو مځکني ځواک له سترو مشکلاتو کړیږي چې سبب کیږي مځکني جنگ د خپسکې په شان وګڼي او هر ځل هڅه کوي د مارکو ژوبلو او د تاوانونو له کبره له جنګ کولو څخه ډډه وکړي. ماریو ایبری ژبې ورسپانې هم په تیر میلادي کال کې په یوه راپور کې وویل د اسرایلو د هغو پوځیانو شمیر چې د رواني او د روحي مشکلاتو او ستونزو په وجه یې په پوځ کې له خدمت کولو ډډه کړې ده د مخکې کال په نسبت 10% زیات شوی او د دغو عسکرو شمیر 4500 تنو ته رسېدلی دی او دا په داسې حال کې و چې د غشمیر له هغه په مخکې کال کې 3500 تنه اعلان شوی و. د ورسپانې د خبرې ته په اشاره سره چې د اسرایلو نیمایي عسکر په پیسو اخیستل شوی یهودیان دی چې په ټول کې د اسرایل رژیم په پوز کې د خدمت کولو مخالف دی. لیکلی وو پوز په خپلو ځواکونو کې د رواني او روحي مشکلاتو د بې مخینی زیاتېدا په دلایلو باندې پوهېدا کې ناتوانه او بې وسه دی. د اسرایلو په پوځیانو کې د رواني ناروغیو د زیاتېدا یو اصلي دلیل د فلسطین له مقاومت ډلو سره د دغه رژیم بیا بیا جنګونه او اسرایلو ته د ګوزار د ورکولو لپاره د فلسطینی ډلو د ورتیا او زیاتې دل اعلان شوې دي.
د هغو حالاتو ټولګه چې د اسرایلی عسکرو لپاره رامنځته شوه سبب شوه چې په نیواکی ټاټوبي کې د پوځي توب اعتبار ډیر کم شي. په پوځ کې له ګمارل کېدو سره د خلکو د دلچسپۍ اندازه کمه شوې ده او حتی هغه کسان چې باید عسکری وکړي له پوځي خدمت کولو تختی او چمتو نه دي چې خپل پوځي خدمت ترسره کړي. په همدې لړ کې د المیادین ټی وی چینل ویب سایټ په یو رپورټ کې ولیکل د داسې ټاټوبي چې د اسرائیلو د پوځ د سترتوب خودنه وکړي د سپیشلې دفاع آیډیا نیواکی ټاټوب ته په اړومبنیو ورتلونکو کډوالو کې موجوده وه او هغه وخت پوز سیاسي شخصیتونه روزل او پوزي خدمت په سیاسي څوکیو باندې د ګمارل کېدو یو ډیره مهمه مؤلفه وه او هغه وخت په پوز کې خدمت کول په نیواکی ټاټوب کې یو ډیر مهم او له منزلت او شان څخه ډک کار و. خو اوس حالات په کلي توګه بدل شوي دي او هر کس له پوزي خدمته د تښتېدا لپاره پلمې لټوي. له پوځي خدمت څخه تیښته البته کومه نوې ښکارنده نه ده او د هغو کسانو شمیر چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې پوځي خدمت نه دی کړی په خورا ډول زیات شوی دی. دغه اندازه په 1980 میلادي کال کې 12% وه خو په 2000 میلادي کال کې 22% ته زیاته شوې ده.
د اسرایلو د استخباراتي کمزورتیا ښکاره کېدل. اسرائیلو ته ورپیش بل پوځي ګواښ په استخباراتي برخه کې ګواښ دی چې په تیرو میاشتو کې لا پسې ښکاره شوی. د روان میلادي کال په 13 جولای میاشت کې د بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د اور لګېدل او په 13 سپتمبر میاشت کې د الجلبو زندان څخه د شپږو فلسطیني زندانیانو تښتېده د اسرایلو دغه استخباراتي کمزورتیاوې راښکاره کړې ده چې البته د دغو شپږو فلسطیني بندیانو تښتېدل د اسرایلو د دغه کمزورتیا او د ګواښ اوج و. که څه هم د اسرایلو رژیم بریالی شو د فلسطین شپږ تښتې د لبندیان بیرته ونیسي خو په نیواکي ټاټوبو کې عمومي افکار له دې مخکې دغه نتیجې ته رسېدلي وو چې اسرایل له امنیتي او استخباراتي پلوه کمزوری دی. دا داسې موضوع ده چې د اسرایلو هیوم ورځپاڼې هم ورباندې اعتراف کړی دی. دغه ورځپاڼې ولیکله د نیول کېدا په وخت د بندیانو خپاره شوي عکسونه چې خندېدل د اسرایلو لپاره د دغه بوژنوونکي ماتې په ثبتولو باندې ټینګار دی. داسې ماتې چې د اسرایلو د زندانونو چارواکي د هغې په رامنځته کولو کې ونډه لري. بله موضوع دا ده چې په له الجلبو زندان څخه د فلسطین د بندیانو تښتېدل په لنډ وخت کې ترسره نه شول بلکې د څو میاشتې پلانونې نتیجه وه چې په دغه هڅې باندې د پوهېدا لپاره د اسرایل استخباراتی او امنیتی کمزورتیای و خودله. د فلسطین د شپږو تښتېدلو بندیانو بیرته نیول له دې زیات چې د اسرایلو د استخباراتي او امنیتي اعتبار د احیا سبب شي د نیواکي ټاټوبو دننه د استخباراتي کمزورتیا او د کمولو او د درزونو د ډکولو لپاره یوه هڅه بلل شوې وه.
د تهران رادیو مینوالو په اسرائیلو کې د داخلي زیانونو د لړۍ د دویمه او وروسته برخه مو اوریدله. هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. په همدې ځای ستاسو له حضور هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
نوښتونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ عزیزانو سمه د نوښتونو ترنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
وګوردون کو د دیونه د نوښتونو پروګرام د جنټیک په حوزه کې له مطلب سره پیلو د ایران د جنټیکي او زیستي زیرمو د ملي مرکز د انساني او ځناوري سیلونو د بانک چیراندو د بوز مرکز د پیبروبلاستي سیلول د کلکشن د پراختیا په لټ کې د بوز مرکز د پیبروبلاست سیلونو د تکثیر او د کار د جلا کولو اقدام وکړ د نوموړي مرکز د سیلونو د بانک مدیر ډاکټر عبدالرزاق دانشور عمولي په وینا د بوز مرخص د پیبروبلاست سیلونو د ساتلو او رامنځته کولو په هدف یوه مطالعه ترسره شوه په دې لړ کې د لومړني پیبروبلاست سیلونو څخه څه د پاسه 50 نر او ماده بوز مرخص جلا کر او تکثیر کړه
د دغه څرنندې په وینا کرل شوي سیلولونه د ظاهري ځانګړنو نفوس سیلول د تکثیر کروزوموزومي شننې میکروبي ککړتیاو مایکوپلازمایی د فلورسنټ پروتونونو او ویروسي ویکتورونو له نظره وجاجول شول د ډولونو ترمنځ افتراق د ازمایش په اساس له دغه نسل ترلاسه شوي سیلولونه له نورو سیلولونو سره په یو ځای کې دا هیڅ ډول ککړتیا او یا د هویت نه پیژندل نه دی درلودلی او په خاصه توګه بانک او زیرمه شول په دغه پروژه کې د اهمیت وړ موضوع د بزمرخز سلولونو بانک پراختیا ده چې په هیواد کې د انقراض په خطر کې د سلولونو د کلکشن په توګه ثبت شوی په دغه مطالعه کې ښودل شوی ده چې د جنیټیکي خصوصیاتو په ساتلو سره وساتل او راغونډ کړی شي
پاگو دوستانو پا تیراونه که دو اسکار دسترو تا دیران دا سینما داستازی دا معرفه پلاوی دا اسغار پرهدی پا دریکترای دا کهرمان پیلم دا 2012 میلادی کال دو اسکار اکدمه تا دا معرفه لپرا دیران دا سینما داستازی پا توگا انتخاب کرد. اسکار تا دا ایرانی پیلم دا معرفه دا پلاوی ویندوی او منشی پا وینا دا دغا پلاوی کار دا بحرانه جبه دا بهترین پیلم دا اسکار دا قوانینو بدلون او د کورونا وایرس په وجه په وروستیو پړاوونو کې د ګډون د وخت د مهلت بدلون ته په پام سره د څلور څلوېښتو ایراني فلمونو په جا سره پیل شو او بیا د پلاوي غړي د دریو فلمونو لیست ته ورسېدل او په نهایت کې له دغو دریو فلمونو دشت خاموش بندرې بند او قهرمان څخه د رایو په اکثریت سره د قهرمان فلم د وروستۍ ټاکنې په توګه انتخاب شو او د 2022 میلادي کال د اوسکار مراسمو ته به د ایران د سینما د استازي په توګه معرفي شي
په یو هنري پیشه کې ایراني فلم جوړونکي یوسف کاریګر د امریکا د برکلی فلم د نړیوال فستیوال د اصلي برخې د رفری یا داور په توګه انتخاب شو کارګر چې له دې مخکې د بیلابیلو ملي او نړیوالو فستیوالونو د داوري په غاړه درلودله او د تربیت مدرس له پوهنتون د سینما د ماسترۍ ډګری او په تیر پړاو کې د جبرائیل په فلم سره د بهترین بهرنی لنډ فلم او بهترین فلم برداری ستر جایزه وګټله او سږ کال به هم له امریکا، انګلستان، هالند، فرانسې او کاناډا څخه د فلمونو د سیالۍ د برخې له داورانو سره یو ځای قضاوت وکړي د برکلی نړیوال فلم په امریکا کې د فلم د خپلواک فستیوالونو تر ټولو زوړ فستیوال دی چې د اکتوبر له 9 تر 10 په کالیفورنیا کې ترسره کیږي
خواګوردونکو دغه راز تیرونه د بند لنډ فلم د ایرانی فلم جوړونکي ارفان شانس په ډایرکټرۍ او د شام محمودی او محسا شمس په ګډه پروډوسر سره سږ کال د یو پی ڈبلیو جی فیسټیول کې کنډایي انعام کاندیدانو په رسمي برخه کې بریالی شو. په دریو برخو کې د جایزې د ترلاسه کولو کاندید شي چې په نهایت کې د بهترین ډایرکټرۍ جایزه وګټله. دغه فیسټیوال د اکتوبر له 19 تر 23 نیټې پورې د کورونا وایرس په دلیل په آنلاین بڼه ترسره شو.
یوه بل هنری پیښه کې په شانتی کې د ایران د سینما فستیوال د داورانو پلاوی ځانګړي جایزه فرانسوي مجسم جوړونکي آتین جاکوب د عباسی کیاروستمی له سینما او شعرونو په الهام سره طراحي کړه. دغه جایزه چې یو برونزي هنری اثر دی په شاینی کې د ایران د سینما د فستیوال د داورانو د پلاوی له نظره ټاکل شوی کسته ډالۍ کیږي. د آتین جاکوب په اونری کارنامه کې د څو ملي او نړیوالو نندارتونونو تر سره کول په کلتوري او هنري مرکزونو کې د هغه د هنري المانونو لګول تر سترګو کیږي.
اوریدونکو فرانسوي خبریال او ډرامه او موسیقي کارکتونکو امانوئل دایدا له فرانسوي ادب او کلتور سره د ایران د ادبیاتو هنر پیوند په ستایلو سره د دغه فرانسوي مجسمه جوړونکو هنر په دې لړ کې ستایل دی. په شانتی وی کې د ایران د سینما فیسټیوال د داورانو پلاوی ځنګړي جایزه هر کال په خاصه توګه د داتین جاکوب په وسیله په فرانسوي نوم طرح کیږي او په هغه پړاو پسې اړه لري. په شانتی بی کې د ایران د سینما فیسټیوال د لړم له 14 تر 16 نیټې پورې په فرانسې کې د ایران او د فرانسې د مرکز په نامه د شانتی خاروالې په ملګرتیا د اخر د تاریخي مڼې د کمپلیکس په همکارۍ په دوو برخو سیالۍ او غیر سیالۍ برخه کې ترسره کیږي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو د نوښتونو د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Oh,